یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه ستړي مشه، وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی. خو طالبان څه وایي؟
دا راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم، په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي.
په دې اړه راپور درته خبر کو چې د کوناډو اوسیدونکو د ځینو نورو ولایتونو په څیر د پاسپورت د ویش لپس بهیر سر ټکوي.
مشکلات ډیر دي په هر برخه کې، کو بانک په پیسې راخي هغه کې مشکلات دي، ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دا مشکلات پکې دي.
یو راپور به د اروپا او د روسیې د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په اړه چې نن ترسره کیږي درته خبر کوم. د هماورې چې انګۍ د پښتني ولسی ادب یو غښتلی سندریز دود، تر څومره په دې دود باندې خبرې؟
د سپینې خونې پر ور رڼا ده، چانګۍ راغه خبر رښتیا ده، زما عزرائیل ملک داده نن میرو اخلي راته بلاده.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسد الله لودین اورو.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري وضعیت تر پخوا ډیر خراب کړی. او چا وایي 2020 کال کې ولکه افغانان په کور دننه بې ځای شوي، او امریکا له ګوانتانامو د 5 زندانیانو د خوشی کېدو پریکړه وکړه. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان نن په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزې یا فاجعه بدل شوی دی. د هیومن رائټس واچ په دې راپور کې د 2020 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت ته کتنه شوې ده. د راپور له مخې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت هم په بیړه خراب کړی دی، چې درانه بایې خزې او نجونې پرې کوي. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. طالبانو سملاسي دغه راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشری مرستې له کورنیو بې ځای شوو کسانو سره شوي. دا اداره وایي چې په 2020 کال کې نږدې 100,000 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور شول. د اوچا د راپور له مخې دغه کسان د جګړو او بېوزلۍ له امله ونتوانېدل چې خپلو اصلي مینو ته بیرته وګرځي. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی، په کابل کې تریتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکی بشیر ترکی وایي چې موضوع د طالبانو له چارواکو سره شریکه کړې ده.
کله چې موږ تماس ونیول ټول امنیتي ادارو ته ډاکټر صاحب هلته نه و، نو دغه ښکاره کیږي چې یا د اختطاف یا د رهزنانو کار بوي. امارت اسلامي افغانستان موږ ته داد ورکړه چې موږ جدي پیګیري کوو او انشاءالله چې زر تر ژره موږ دا معلومو او انشاءالله خپل فامیل ته سپارو.
د ښاغلي ترکی په وینا ډاکټر سکندر د سې شنبې د شپې د 10:30 خواته لرختونه خپل کور ته روان و چې د ښار د څلورم او پنځم امنیتي حوزې ترمن سیمه کې اختطاف شوی. نورلسکلنو د کمومره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. تمه ده چې افغان لوبډله به نن ویسټ انډیز ته ورسیږي. د لوبغاړو د ویزو د اخیستو ستونزه لرله چې له همدې امله یې ویسټ انډیز ته سفر هم وځنډید. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتاک په ټویټر کې لیکلي چې په دې نړیوال جام کې د افغانستان د لوبو په مهالویش کې بدلون راغلی دی، او افغان لوبډله به خپل لومړنۍ لوبه راتلونکې اونۍ سه شنبه له پاپا نیوګینی سره وکړي. ایران یو ځل بیا فرانسوي ول اصله ایرانی چیړونکې فریبا عادل خان زندان ته بیولیده. زندان ته د نوموړې د بیا چولو خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون د جنوري په 12مه وکړه او د وزارت د ایران پر دې کار تعجب کړی دی. عادل خان وروسته تر دې بیا ځلې زندان ته بیول کیږي چې لڅباندې یو کال راهیسې په کور کې نظر بنده و. د پاریس د ساينس پو په هنتون دا چیړونکې په 2019 کال کې د تهران په هوایي ډګر کې ونیول شو او د ملي امنیت پر ضد د وی توتې په جرم په 15 کال حبس محکوم شو. نو موړې انسان پیژندونکې او د شیا مذهب متخصصه ده. ایران سملاسي نه دی ویلي چې ولې دا بیا زندان ته بوولي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشی کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس اژانس د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې کسانو کې درې د یمن دي، یو د سومالیا او بل هم د کینیا. ګوانتانامو زندان د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر تروریستي بریدونو وروسته تاسیس شو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کوم 15 تنه چې د خوشی کېدو امر یې شوی ښایي د خوشی کېدو چارې د پخوانیو خوشی شوو زندانیانو په څیر لږ زندنی شي، ځکه چې امریکا غواړي چې کوم هیواد دا کسان ومني او هغوی ته یې بیا وروسپاري. او روسای خبر هم دا چې د روسي ولسمشر خبرداري ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتووالی ونیسي. ولادیمیر پوتین پرون په یوې آنلاین غونډه کې کابینې ته وویل
موږ باید ټول له یو بل سره په ګډه کار وکړو او د دې ویروس نوې احتمالي برید ته چمتو شو. موږ وینو چې په نړۍ کې څه پیښیږي.
په روسیا کې پرون د اومیکرون بڼې د 498 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو او د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې په 24 ساعتونو کې 1,996 ته ورسېدې.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې د خبرونه بیا اولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څارنړيوال سازمان هيومن رائټس واچ په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنیدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوې ده. د سازمان ویلي افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزي یا فاجعه بدل شوې ده، خو طالبان بیا د نړیوال سازمان د راپور ردوي او وایي اوس مال د دوی د حکومت ولې پترس کې بارکس تر بل هر وخت ټول خلکو او هیواد کې د امن ټول خلکو لپاره او امدارنګ په هیواد کې د امن فضا رامنځته شوې ده. په دې اړه پام کړئ د فیروزي عزیزي راپور ته.
د بشری حقوقو د تر نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دغه هیواد بشری او اقتصادي حالت لا پسې کړکېچن سوی دی. د غراپور کې چنن د جنوري میاشتې په 14مه نیټه خبر شوی په کې راغلی چې د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو زیاته بیا خزي او ماشومان پرې کوي. د هیومن رائټس واچ په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سولې هیوادونو کې بشری وضعیت تکته نه سوی ده. د راپور لمخې د طالبانو د حکومت لپاره راهیسې تر اوسه د 13 شلو کلونو لاس تراوړنې په زیات اندازه لمنځ تللی چې د ښځو کار او انجنونو تعلیم یې د دغو لاسترولونو مهمه برخه یاده کړې ده. د دغه سازمان چارواکو په دې راپور کې ژور اندېښنه ښودلې چې اوسمهال طالبانو پر افغان ښځو او انجنونو سخت بندیزونه لګولي، خلک له بېوزلۍ او بیکاری کړیږي او د تیر جمهوری حکومت ډیرای دولتي کارکونکي له دندو لرې کړل شوی دي. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړای دی. دغه راپور کې پر هغو ژورنالیستانو د بهرنیو ادارو پخوانیو کارکونکو او د تیر حکومت یو شمېر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوی چې په خبره یې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري بندیان شوي وهل ډبول شوي او وړو امنیتی ګواښونو سر مخ دي. خو طالبان بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د راپور ردوي او وایي چې برعکس اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت د خلکو لپاره د امن فضا برابر ده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې اوس مهال ټول خلک خپل حقوقو ته لاسرسي لري.
دا راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي، هغوی د مالکیت حس لري په هیواد کې، ژوند یې تامین ده، امنیت یې تامین ده او په عین زمان کې ابرو او عزت د ټولو اړوند حقوق چې د اتباعو دي هغه خوندي دي. تر بل هر وخت زموږ د هیواد خلک هوسا دي او آرام ژوند لري.
ښاغلی کریمی په دغه راپور کې د ښځو د کار او انجنونو د تعلیم د اشاره په اړه وویل هڅه کیږي تر راتلونکو څو مودې پورې د ټولو نورو فامیلی حقونو ترڅنګ دوی ښځو او نجونو ته د تعلیم زمینه هم برابر کړي. د یادونې وړ ده چې په دې راپور کې د تیر 2021 کال لپاره تر پایه د هغو امنیتي پیښو یادونه هم سوې او د هرې یوې پیښې د مرګزوب لشمیرې پکې خبرې سوي چې په خبره یې اکثریت هغه هزاره شیعه وګړي دي چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې له لوري ترسره سوي دي. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د تار نړیوال سازمان لومړنی کلنی راپور دی چې خبرېږي، خو مخکې تر دې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د ژورنالیستانو او رسنیو بېلابېلو نړیوالو ادارو او اکثره نړیوالو رسنیو هم وړاندې د پرله پسې راپورونو په خپرولو د افغانستان بشري او اقتصادي اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ ولایت
ازادي راډیو ته غوښتل وربشو کونړ ته د کونړ اوسیدونکو هم لکه د زینو نور ولایتونو په څیر د پاسپورت د ویش له پڅ بهیرا سره ټکوي. د غلطه هر ورځ د امنیه قماندانې مخې ته د خزو او ماشومان په ګډون د خلکو د کټارونه ولاړ وي، خو کم شمیري دا چانس پیدا کوي چې بایومټریک شي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه چاره ګړندې کړي. په مخکړي د اړه د خراپورته
د کونړ ولایت امنیه قومندانې مخې ته هر ورځ په اوږده قطار کې سپینګری خزی ماشومان او ځوانان ولاړ وي. دلته اچارې زی چا د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره په بانک کې د داخلو کړو افغاني رسیدونه او چا نور اړوند اسناد لاسونو کې نیولې دي. هر یو کوښښ کوي چې له نورو وړاندې کار خلاص شي، خو په دوی کې ډیر کم کسان پیدا کیږي چې چارې په چټکۍ ترسره شي. پاسپورت خستون کې وای د پوخا پسیر وس هم د واسطو خاوندان پکې وړاندې دي. آتا ولا د مروري ولسوالۍ وسیدون کې د ناروغ پلاړې د پاسپورت جوړولو ته راوستې دی. وای
دا مریض دی را سلورم ورځ چې تراغلی دی تر سره دی چا چې واسطه یې راوځي کوم کسان پیژن نن نوې نه باسي دا نور خلک بار ولاړي. زمونږ سره اسلامي امارت سره داخله راچل راډیر ماشومان او ډیر خلک راغلي چې ډیر په تکلیف کې دي او باید دا کارو کې چې واسطه ورڅ ختم کې باید بار خلکو ته یو خزمینه برابره کې ماشومان دي زرانه دي.
محمد ابراهیم د دانګام ولسوالۍ وسیدونکو دی. وای د 15 ورځ د چې د پاسپورت خستل لپاره یې عریضه کړې، خولای هم د لاسلیک او نورې چاري نه دي تر سره شوی.
دا پاسپورت جوړه مریضان دي پاکستان ته زیړ ډېر مشکلات سره مخ دي او دلته راشي په ورځو ورځو باندې دا دلته یې ساري او بل داسې مشکلات دي. مشکلات ډېر دي په هر برخه کې، کو بانک په پیسې راخلي هغه کې مشکلات دي، ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دا مشکلات پکې دي.
دوی ټول طالب چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو حل کول لپاره دي د پاسپورت په برخه کې رواني بې نظمۍ او واسطې لمنځه یوسي او دغه پس بهیر دي ګړندې کړي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وای تر ډیره د پاسپورت برخې ستونزې حل کړي او کومو کسانو بچي واسطې کولی د هغوی یو شمیر نیولې او نوري د پاسپورت پر دفتر بند کړي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
خلکو بد نظمی کوله نو څوک سپارسین دغه ټولې بند کړي چې سپارس کول کې کسان هم نیولې دي. ان شاء الله مشکل حلېږي، خو دغه مشکلاتو د حل کېدو لپاره چې دا نو مناسبه لار دغه لټول شوی چې دغه د پاسپورتونو دفتر بل ځای ته انتقال شي.
د خاغلی حنیف په خبره چې لتیر نږدې یوې میشتې په کونړ کې د پاسپورت له درکه 50 میلیونه او 6.5 لک افغانۍ یوایت ترلاسه کړي دي. په کونړ کې د پاسپورت په برخه په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په افغانستان کې د نوی بدلون رامنځته کېدو سره شاوخوا 3 میاشتې په ټول افغانستان کې د پاسپورتونو دفترونه تړل شوي وو.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی زپایلوي
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي چې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومه خاطره تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00 0420 212 اتصلويخت
شميره یو ځل بیا ووري
00202211234 د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او روسانو ترمنځ په ویانا کې د اوکرين د کړکیچ پر سر نن غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د 500 غړو هیوادو استازي له روسیې پلاوي سره خبرو تکيني. په یو ونې کې دا دریم ځل دی چې د اوکرين پر سر له روسیې سره د لویدیز د رامنځته شوي کړکیچ د کمیدو لپاره غونډه کیږي. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
مسکو او واشنگتن د اونیک په پیل کې په جنوا او بروکسل کې د اروپا د امنیت پاړه پر بنسټیزو اختلافاتو خبري وکړي او د نننې غونډې پاړه د اروپا د امنیت همکاري په سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وویل چې داسې تمنې کوي چې څه د پام وړ پرمختګ پکې رامنځته شي. مايكل کارپنټر وویل چې د فکر نه کوي چې روانه اونۍ به رغنده نتیجې ترلاسه کړي. خوشاغلی کارپنټر زیاته کړه چې اصلي هدف دا دی چې په اصولو کې یو ډایلاګ رامنځته کړي. کارپنټر د روسیې یو تلویزیون ته دا هم وویل چې پرته له شکه چې د ریزونه سره بیل دي خو د دې معنا دانه ده چې داسې شیان نشته چې موافقه پرې ونی شي. د کارپنټر په باور ننګونه دا ده چې څرنګه په عمومي توګه معلومه ولې شو چې دا ممکنه ده چې په راتلونکو څو میاشتو یا یو کال کې دا خبرې جدي او عمیق شي. لویدیز روسان تورنوي چې د اوکراین له ختیځو پولو سره نږدې یو لک سرتیری ټانکونه او توپونه ځای پر ځای کړی دي. د ناتو سرمشیان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د روسیې له پلاوي سره تر 4 ساعته غونډه ورسته ویل چې خبري جدي او مستقیمه وي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي. خدا مثبت نقشه ده چې د ناتو ټول متحدان او روسیا په یو میز سره کښینی او پر اساسي موضوعاتو خبري وکړي. د بروکسل تر پرونی غونډه مخکې د دوشنبه پورس روسی چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبري کړې وي. په هغه خبرو کې د امریکا په استازي توپ د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي وینډ شرمن برخه اخیسته و چې پرونې د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود. اغلی شرمن له روسانو وغوښتل چې خبرو ته ادامه ورکړي څو د اوکراین او د وسلو د کنټرول په ګډون پر نورو موضوعاتو خبري وشي.
ازادي رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه وی په 13 میاشتو کې د څباندی 1 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات کړي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې رئیس توکل احمد یارنن ازادي رادیو ته ویل په 13 میاشتو کې 1 میلیارد او 89 میلیونه ډالرو په ارزښت زربونه ټنه داخلي تولیدات بهر ته صادر کړي. د ښاغلی احمد یار په خبره په صادر شوي توکو کې وچه میوه، تازه میوه، طبي بوټي، سابه، قیمتي ډبرې، غالۍ، لاسي صنایع او حیواني محصولات شامل دي. دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړ حاکمیت وروسته افغان سوداګر د بانکي خدماتو د محدودیدو له امله له بهر څخه د توکو د وارداتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. په جوزجان ولایت کې پر 100 بزګرو اصلاح شوي تخمونه ویشل شول. د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت بیان مستعین عمری نن ازادي رادیو ته ویل د اکټیټ موسسې په مرسته په جوزجان ولایت کې پر 100 بزګرو 25 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخم، 15 ټنه کیمیاوي سره او د کرنیزو توکو د ودی لپاره د 15 ټنه د ډي اي پي په نوم ځانګړي سره ویشله. کرنې وزارت د دغو تخمونو د ویش هدف په جوزجان ولایت کې د کرنیزو حاصلاتو د کیفیت د لوړیدو ترڅنګ د کرنې په برخه کې خلکو ته د کار پیدا کول او د بزګرو د عایداتو ډیریدل بولي. په همدې حال کې هغه بزګر چې یا تخمونه پرې ویشل شوي وای د 13 کلونو وچکالۍ ځپلي او دا اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره بول سره د کرنیزو توکو د عوایدو د ډیریدو په برخه کې مرسته وکړي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او 69 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 26 پوله، یو سعودي ریال 68 افغانۍ او 55 پوله، یو انګلیسي پاوند 133 افغانۍ او 55 پوله، زر هندۍ کلدار 1212 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 1518 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 10 پوله.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم د ازادي راډیو د نورو مطالبو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. وربشو د انګی یا ساندې پاړه راپورته. انګی د پښتني ولس ادب یو ولسی ادب یو غختلې سندریز دود دی. دا هغه دود دی چې پرته له موسیقي لویر جړه او فریاد سره بلل کیږي. دغه ویرجنو سندرو ته شیغیانې چیغې او ساندې هم وای. خو د فولکلورستانو په باور د انګی ویلو دود څوکه څوکه مخ په ورکېدو دی. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل راپورته.
انګی یاد نیمې نړۍ فریاد
د سپینې خونې پر ور رڼا ده چانیګی راغه خبر رښتیا ده زما عزرایل ملکه داده نن میرو اخلی راته بلا ده پر دې شادی ده پر ما غزا ده شادی دی غم سی کې شپه ما ده
انګی هغه سندرې دي چې ناویانې په خپله د خپل واده پر وخت زمزمه کوي په دغه سندرو کې ناوې د خپل زړه درد بیانوي هغه ناوې چې په بدی مخی سری او یا هم د هغې له خوشې پرته بل چا ته واده سوي وي
خدای پر بند ورکړی دی د زنګوال په سر کې خط له قریبانو مزړه غایت نه انصاف سه نه حقیقت زما زندګۍ که په زحمت زه به د بینې کوم خدمت د بنځیان به وړم تهمت رشیده وروره ډاکه توپاک کاریمه وله در بخښمه حق خدای به روزي کې زما هغه جنت یو په ځواني و بل حقیقت تر هغې ځنمه مرګی راحت
انګی د پخوانیو یو لسی شعري اصنافو یو سندرې صنف دی دغه ویرجنو سندرو ته چغیانې چغې او ساندې هم ویل کیږي چې له موسیقۍ پرته له ویر ژړا او فریاد سره بلل کیږي د کوزي پښتونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله چې د انګیو په اړه یې د انفیل څېړنیز تیسیز لیکلی دی د انګیو په اړه وایي
انګی چې کمې دی هغه وخت چې ونجلی د واده په ورځ باندې راولي پر تخت کښېنوي د ګل ټکرای ور پر سر کې نو شاوخوا له دې سره خپلې خوندکیانې هم ناستې وي دا خوندکیانې هم له دې سره سم دا د دې په ویر کې ویر کوي ژاړي ولې دا په دا ورځ ډېره خواشینی وي نو دا چې کله خپل انګی وایي نو هغه په یو مخصوصه طرز یعنی د هوی هوی الوی په نارو کې دا انګی وایي او پر دې باندې چې دا ناستې خوندکۍ دي هغه هم سره زاړي په زوره زوره او هغه هم بیا پر دې غوځي واچي هر یو بیا خپل انګی وایي نو کله چې بیا دا د پلار له کوره ولاړوي چې کوم وخت ورا راسي هغه وخت بیا دوی ګردي سره راولاړي سي او ناوي راولاړي کې په یو تال کې په اوبو کې ودروي او دوی په زوره زوره په یو اواز د انګی وایي چې ورا را روانوي نو دا د دوی اواز ازانګه کوي دې ازانګه ته د دې لغوي معنا چې دا په انګی کې هم ازانګه یعنی انګازه چې په فاشي ورته وایي صدای بازګشت دا واز چې کله ازانګه وکي او دا د دې ژغ ډیر موسره یعنی طاقتور سي چې دوی په ګردو سره وایي نو ځکه و دې ته انګازه یا ازانګه ویل کیږي
نو موري وایي د ټپې کاکړې غاړي اتن نارې متلونو او داسې نورو لسی اسنافو پرنګه انګی هم زوړ او پخوانی تاریخ لري
د انګی قسمونه عموما په دوه قسمه دي چې اکثره کې د غم او په ډیرو کمانګي کې د خوشحالي اظهار سوي دي په سری ورکول سوي انګي له وطن مینا پر مور انګي پر مړو باندې انګي او د ولور خلاف انګي پر تربرو باندې انګي پر خواش باندې انګي پر ګریوان باندې انګي سیاسي انګي د خوشحالي انګي یا یو څوک مړوي نو دا په جلا انداز د لهوي په ناروکشي د خپل د زړه فریاد چې دې تر موږ پورې را رسوي
ارزو زیارتواله وایي ډیری وخت د ناوې تر څنګ پر تخت ور سره ناستې همزولې هم انګی بولي چې ډېرې زړه راښکونکې او ژړونکې وي د دې په باور د انګی ویلو دود څوکه څوکه مخ په ورکېدو دی
دلته بیا انګی ته په دې ډېر اهمیت ور په برخه دی چې یو خدا زنانه صنف دی او بلې خواته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي دا شاعري ناوې د واده په ورځ د خپلو خوندکیانو په ټولۍ کښې پر تخت ناسته هغه څه بیانوي چې که ورسره ظلم سوی وي په بدو کې یا په سوره کې ورکول سوي انجنې دا رواج چې کوم و پخوا خو و اوس ډېر کم سوی دی چې پلار یا ورور بې قتل وکړي نو خو په بدل کې به بیا دوی ښځه ورکوله له دې څخه ډېره کرکه سوي ده او ښځو په انګیو کې د دې ډېر لوی مزاحمت کړی دی دا یوه انګی ده چې وایي مور کمه لویه زه نازولګي چا ته یې نه وم زه اړه کړګي په ژوند یې یما په اور سزلګي مورکۍ چې نه ده خبره کړګي انا یې نه ده زما پوښتلګي
د ارزو زیارت والی په خبره انګی هغه سندریز صنف دی چې په ډیرو کې د غم او په لږو کې د خوشحالۍ اظهار کیږي، خو ځینې برخې د ملي او قومي اتلانو اتلولۍ میړانې او مبارزو ته هم ویل سوي دي. انګی ځکه په ځانګړو وختونو کې ویل کیږي چې دغه یو مزاحمتي صنف دی.
دلته یوه خبره د یادولو وړ ده چې له ناوې سره ناستې همزولې هم خپلې انګی وایي او د خپل زړه ارمان کې کاږي. د وطن د مینې انګی همسته پښتانه اکثره ودونو په خپلو خپلوانو کې کوي، او کچيري ونجلې لکام او لکبلې وباسي په بل ځای کې واده کې، نو د مزاحمت په تور د صدا سی و انګی وایي. د سپینې خونې پر وره بند کې د زما کلم سوی په ګرځې د کې، زما نصیب نه وي په خپل شار کې، بابا به څنګه جنت مند کې، یو به وډری وي د غرونو څوکي، بل به جلایم په دستار کې، اګو پر دمه د علا وکي.
که ارزو زیارت والانګی دولسی ادب یو مزاحمتي ژغ بولي، خو د کوزي پښتونخوا د بوري سیمې نوموتی شاعر او لیکوال رازق فهیم بیا انګی د ښځو د ژغ پورته کولو یو اغیزناکه وسیله یادوي. نوموړی په دې نظر دی چې هر ولسی ژانر د رسنۍ حیثیت لري، او دغه ژانر هم لکه رسنۍ د ښځو ژغ په ښه توګه تر خلکو رسوي. د هغه ویرجن سندریز ژانر دی چې هر ودیدونکي ناوې د خپل زړه بړاس ښه پکې ایستلی سي.
په دې لحاظ باندې دا صرف دا نه سي مزاحمت دی، بلکې زه خدای مې فدا یو ډېر مؤثره میډیم دی، او دغه میډیم په ذریعه باندې ښځو دا کړی دی سي د دوی په ژوند باندې سي کومې بنیادی فیصلې سوي دي، که هغه د دوی د واده په حواله باندې وي یا د دوی په کورنیو کې که ظلمونه سوي، څوک مرګونه سوي، دغه سوي، د هغو په ضد باندې سي کومه انګی ده، چیغه ده، فریاد دی، د هغه اظهار په انګیو کې سوي دي.
شاغلی فهیم زیاتوي هر کله چې یو څوک د هغه له خوشي پرته د ظلم یو نظام او ټولنې تلویجی، نو د هغه نظام او ټولنې په وړاندې د مزاحمت لپاره لار لټوي، ژغ پورته کوي او چیغې وهي. نو انګی چیغیانې او ساندې له ښځو سره د نامناسب چلند په وړاندې غښتلی ژغ دی.
هر کله چې سړی د خپل اختیار په پرته د ظلم و یو نظام ته یا د ظلم و یو واقعیت ته ورواچول سي، ظاهره ده دغه سي کوم انساني شرف دی هغه تر خطر لاندې راځي. انګی، غاړه، درنګ، نور ژانرونه سي دي، هغه د هغه شرف یو رنګ اثر شن دی، د هغه ډیګنیټي په انګریزي کې سمرور ته یعنی دغه یو د تیکون او د اعتبار ذریعه ده په خپل ځان باندې هم، او هغه نظام ته یا هغه عمل ته یا هغه واقعیت ته د بد ویلو، د هغه په ضد باندې احتجاج کول، د هغه په ضد باندې مزاحمت کول، د هغه هم یو پیلامه ګرځي.
که څه هم چې انګی ویل اوس هم د کوزي پښتونخوا په بوري، ژوب، قلعه سیف الله، پشین، یخ زیارت او ځینو نورو سیمو کې ویل کیږي، خو ځینې لیکوالان او فولکلورستان په دې باور دي چې انګیو په غزنی، پکتیا، پکتیکا، زابل او ځینو نورو پښتني سیمو کې هم رواج لري چې وروستیو ناخوالو یې اوس دود ختم کړی دی. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دلته انګی ویل کېدی او کېدی سي چې دغه دود به هغه ګرځنده کوچانو تر موږ پورې راوړی و چې ژمی به کوز دامن او وړی به بره خراسان ته ختل.
که ووایم چې په ډېره پښتني سیمه کې، په پراخه پښتني سیمه کې انګی شته، په غزني کې هم وي، په اندړو ولسوالۍ کې مې یادېږي کله ناکله به په ودونو کې همدا انګی هم ویل کېدی. هو، ډیری وخت به د هغو کوچیانو له لورې هم په ودونو کې ویل کېدی، کوم چې به زما محل کوز تله او پسرلي کې به غزنی ته راتلل، د هغو په ودونو کې به هم ډېرې دود وي. او زما باور هم دا ده چې د هغو له لورې را انتقال شوي دي زموږ سیمو ته هم.
اسدالله بلهار جلالزی په دغه سیمه کې د یوې سیمه ییزې انګی ډول وړاندې کوي. نوموړی وایي را یادېږي چې دلته به ناوې انګی ویلې او ځینې وخت به ورسره ولاړو ښځو هم زمزمه کولې.
مثلا که زه مزمه د پلار له کوره، نن د دانا اخلم ناسکه وروره، بې اوره وسوم، ستي ستي سوم، په زړه زخمي سوم، په زړه زخمي سوم، وزر مې مات دی، زخمي مرغۍ یم، ځاله مې ړنګه، په دې نړۍ یم. یا داسې سې وایي، یمه روانه، کپۍ مې نسته، زما غم خوره، ابۍ مې نسته. یا وایي، زه دې پردی کړم له خپله انګړه، اندړه خوار سې، خوار سې اندړه. دغسې به کله ناکله دغه په ودونو کې انګي ویلې دغه حالت به په ټول هغه ولاړو ورمنو باندې ډیر بد اغیز کوه او تقریبا دغه زړه انګولا به ډیر اوچتېدله. اکثر اوقات فی الودایه هم دغسې انګي جوړېدلې.
په اوسنی وخت کې ډیری فولکلورستان تاریخ پوهان او لیکوال په دې باور دي چې په تیرو 40 کالو کې په لر او بر پښتني وطن کې افغانانو د وروستیو جګړو او ناخوالو له امله ډیری دودونه له لاسه ورکړي او ډیری نور یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي چې یو دود یې انګی هم دی.
د سپینې خونې پر وره غنم تاسې لار راکئ هدرې لزم د بابا سنختي ور شوروم